په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام پام کوه درورو خو پیل خبرونه کوو. سرټکی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی د نومبر پر 9مه به په سوابه کې احتجاجي جلسه کوي. د اطلاعاتو په چارو کې د اعلی وزیر سلاکار بیا د پختونخوا اسمبلی ته د خبریالانو د خوندیتوب په مخه د یو بل وړاندې کولو خبره کړې ده او د ایران ستر مذهبي مشر خبرداري ورکړې ده چې اسرائیل او امریکا ته به غاښ ماتونکي ځواب وایي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی لزندان د عمران خان د خلاصون لپاره بعد نومبر پر 9مه په سوابه کې احتجاجي جلسه کوي. علي امین ګندپور پرون په راولپنډای کې د اډیالي زندان مخې ته په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې نور له ریاستي زورونو په تنګ راغلي او پر خپل پلویانو د احتجاج لپاره اخیرنی غږ کوي. په اسلام آباد کې د مشال لیډیو خبریال وایي ګندپور واضح کړه چې اخیرنی غږ په دې معنی چې د پی ټی آی پلویان د سوابه موټروی جلسې ته د تګ پر وخت خپلې کورنۍ باید خبر کړي چې ښایي ورستانه نشي. اعلی وزیر البته زیاته کړه چې مظاهره به سوله ییزه او لاسته راوړونکې وي. پاکستان تحریک انصاف تر دې مخکې د اکتوبر پر 4مه او 5مه هم د اسلام آباد په ڈی چوک کې د احتجاجي مظاهرو هڅه کړې و خو حکومت یې په سختۍ مخه ونیوله او ګڼ پلویان ورته گرفتار کړل. ګندپور چې د اکتوبر 5مه د احتجاج مشري ور په غاړه و د سلیری ساتونو تر لا درکه ورسته د اکتوبر پر 6مه ماخام ناوخته د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې څرګند شو او ویل چې د امنیتي ادارو د اسلام آباد په پختونخوا هاوس کې پټ شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومت مخالفه ګوندونو غړي پر علیمین ګندپور نیوکه کوي چې د صوبې د امنیت او نورو هم مسلو د حل پر ځای ټوله توجه د وفاقي حکومت ضد احتجاجونو ته ده. د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف وایي زرد چې د هغه صوبې سملای ته د خبريالانو د خوندیتوب په مخه یو قانوني طرحه د منځوري لپاره وړاندې شي. نوموړي پروند نومبر پر 2مه چې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو د نړیوال ورځ په توګه ول منځل شو. لمشال ډو سر په خبرو کې زیاته کړه حکومت هڅه کوي خبريالان له هر رقم خطرونو وژغوري.
جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ یو قانون درزر باغم دے اسمبلی نه پاس شي پاغي کې جو صحافيان او د تحفظ لپاره خطرات یا مسائل کم چاغي ته د کار په دوران کې کوم حقيقي ان شاء الله داغي د لپاره ډیر سو اقدامات کیږي.
محمد علي سیف اسمبلی ته د خبريالانو د تحفظ په مخه د بل وړاندې کولو دقیقه نیټه ونخه ول خو زیاته کړي چې حکومت د خبريالانو لپاره د تربیه پروګرامونه هم په پام کې لري. دا په داسې حال کې چې پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره کار کوونکي یو نه حکومتي سازمان فریډم نتورک په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې روان 2024 کال په پاکستان کې شپږ خبريالان وژل شوي دي. د دې سازمان مشر اقبال خټک د نومبر پر 2مه مشالډو ته ویل چې د مرکزی حکومت ترڅنګ صوبایي حکومتونه هم باید د خبريالانو د تحفظ لپاره اړین ګامونه پورته کړي. په 2024 کال کې د پاکستان د هغه وخت حکومت د خبريالانو د خوندیتوب یو قانون جوړ کړ چې لمخې حکومت مکلف دی چې د یو فرد یا یوې ادارې لخوا د یو خبريال او یا هم د رسنۍ د یو کارکونکي د هر ډول زورونې تشدد او لاغه څخه د ناوړه ګټه اخیستنې پر ضد ګامونه پورته کړي. د بلوچستان د روغتیا وزیر وایي له دې باوجود چې هغه صوبه د محل اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده حکومت هڅه کوي چې خلکو ته د صحت په برخه کې اسانتیاوې ورکړي. بخت محمد کاکړ دا خبره پرون په کوټه کې د نیورولوژي په اړه جوړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې کړې. نوموړي زیاته کړې زرد چې په کوټه کې یو نیورولوژي انسټیټیوټ فعال شي. نوموړي وویل د دې کار ګټه به دا وي چې د نیورولوژي په اړه د نوي تحقیق مخته راتلو ترڅنګ به هغه ناروغان چې له نیورولوژیکل ستونزو کړېږي د نورو صوبو هسپتالونو ته له تګه وژغورل شي. په کوټه کې د ورځنی نیورولوژي نړیوال کانفرنس د نومبر پر 9مه نیټه پیل شوې ده. د کانفرنس چیرمن ډاکټر سلیم بړیڅي د یو رپورت په حواله مشالړو ته ویل چې پاکستان کې هر ورځ تر زرو زیات کسان د دماغ او رګونو په بیلابیلو ناروغۍ وخت کیږي. نوموړي د صوبې حکومت وغوښتل چې په هر سرکاري روغتون کې د فالج د مخنیوي ستنو موجودګي یقیني کړي. د کوټې په نیورولوژي کانفرنس کې د کورونا او ترڅنګ له بهر هیوادونو څخه ورغلي ډاکټران هم برخه اخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې طالبان حکومت وايي په تیر یو کال کې څه باندې 350 چک ډیمونه یا بندونه جوړ کړي دي. طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې وویل چې لدې ډلې 138 پروژې د کرنې او اوبو لګول وزارت، 118 د اوبو او انرژي وزارت او 100 پروژې بیا د کلو د بیا رغونې وزارت په لاس جوړې او زیاتره یې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د طالبان حکومت البته دا نه روښانه کړی چې د دې پروژو بشپړولو لپاره پیسې له کومه کړي دي. طالبان حکومت د چک ډیمونو جوړولو ادعا په داسې وخت کې کړې چې د افغانستان ګڼې سیمې په تیره جنوب لویدیځه حوزه یې له وچکالۍ کړېږي. سږ کال د سیلونو راوتلو په سبب هم د افغانستان ګڼې سیمې سخت زیانمن شوې چې یو لامل یې د اوبو د مهار لپاره د بندونو نشتوالی یادېږي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی خبرداري ورکړی چې اسرائیل او امریکا ته بغاخ ماتونکو جواب وایي. دا لغه ورسته چې اسرائیل پر ایران او نیابتي ډلوې چې ایران د خپلې مزاحمتي جبهې په توګه یادې کړي بریدونه وکړل. خامنائی پرون هغه مراسمو ته په وینا کې چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د حملې د 15 کلیزې په مناسبت جوړ شول زیاته کړه، موږ به صریحاً هر هغه څه کوو چې راته کول پکار دي، هغه کله پوځي او یا هم سیاسي لارو وي. نوموړي زیاته کړه چې ایران او مقاماتو وار له مخه هغه چارې پر مخ روانې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او چارواکو ویلي اسرائیل د اکتوبر پر 6 د ایران پر هوایي اډو او نورو تاسیساتو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل. اسرائیل ویلي دا حمله د هغو پراخو ډرون او توغندیو بریدونو په ځواب کې وه چې ایران د اکتوبر پر لومړۍ نیټه پر اسرائیلو کړي ول. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه موریدل سپرا شو رپورټون ته. ولنې موضوع هم دغه چې لکه تاسو په خبرونو کې اوریدل، علي امین ګندپور چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دی، پرونی پر اولپنډای کې د اډیالا زندان مخې ته لغه ورسته چې عمران خان چې پخوانی وزیر اعظم دی، تحریک انصاف بنسټګر دی، دا وخت په اډیالا زندان کې بندي دی. د هغه سره تر ملاقات وروسته یو خبری کانفرنس کړی دی. دغه کانفرنس مهمې برخې مونږ ته په 13 سلام پختونخوا خبرونه کې په اسلام آباد کې زمونږ خبریال طاهر خان سره داسې پاغه اړه د معلومات راکړل.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور عمران خان سره چې کله 13 ورځ اولیدل، دا غي وروسته بیا د اعلان وکړ چې د ثوابې په انټرچینج باندې به د نومبر په 9 دوی یو لوی جلسه کوي. دا خبره چې د ملاقات نه رسو کړه، نو دلته یو خبره ضرور ذهن ته راځي چې عمران خان هم په دې موقف دی چې د کم د دوی احتجاج دی، جلسې دی په حکومت باندې دباو د پاره اپر ځای پاتې شي. او بل علي امین ګنداپور دا خبره وکړه چې ځنه سخت خبرې هم وکړي، اوس وی چې وخت راغلی دی چې اوس مونږه روزو کپن پسر کو. نو د دې معنی دا ده چې د پی ټی آی په تګلاره کې په پالیسي کې څه بدلون نخکاري، او د ویچې اول دغه جلسه په پیښور کې اعلان شوی و د نه مای باندې، لیکن اوس موټر وای باندې دوی کړی دا، او ممکن ده چې موټر وای دې سره یو واری بیا بند هم شي او بیا د خلکو لپاره هم اسانه وي. کده نور خارونه د پنجاب نخپل کورزی نو هغه لپاره هم اسانه وي چې په جلسه کې ګډون کینو. بهرحال د دې اعلان د سیمه مخکاري چې پی ټی آی په حکومت باندې د عمران خان د ریحای د پاره خپل د بو جاری ساتل غواړي، لکه څنګه چې د پسر د کفن تړلو خبره هم کړې ده. نو دغه هم یو مقدم په اصطلاح کې هغه نصیحت والا خبره هم ده کنه چې خلکو کې یو بل دا چې هغه د اعلان مو کړ علي امین ګنداپور چې دی به هیڅ کله هم حکومت سره جوړ جاړي ونه کیږي. دا چې کړه د عمران خان د ملاقات نه وروسته مشران راوځي خبره کینو، دا بنیادی د عمران خان هغه پیغام وي چې دوی خلکو سره شریکوي او بیا خپل کارکونانو ته هم یو ډاډ او اطمینان ورکوي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال ریډیو د اردوونکو هر کال د نومبر 2 چې پرون واد خبریالانو پر ضد جرمونو د مافیت د خاتمه د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي. د پداسې حال کې چې د خبریالانو د حکومت د خوندیتوب اداره چې په پاکستان کې فعالیت کوي او فریډم نت ورک نومیږي، په خپل ورستي رپورت کې ویلي چې سکهل په پاکستان کې شپږ خبریالان وژل شوی دي. په پیښور کې ځینې خبریالان هم دوی ته د ورپېښو خطرونو یادونه کوي او وایي چې په پاکستان کې بې پرې ژورنالیزم کول اسانه نه دي. خو د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر سیف بیا ویلي چې حکومت په پام کې لري د خبریالانو د خوندیتوب په موخه یو قانوني طرحه زر صوبایي سملای ته وړاندې کړي. تفصیل د اسما ګل پر رپورت کې.
فریډم نتورک په خپل راپور کې وایي سکل پاکستان کې شپږ خبریالان وجل شوي. فریډم نتورک چې د صحافیانو د خوندیتوب، دوی ته د ورپېښستونزو د هواري او معلوماتو غونډولو لپاره کار کوي، زیاتوي یولس خبریالانو باندې بریدونه هم شوي. یاد تنظیم د راپور له مخې په قامي او صوبایي کچا د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قانون سازي هم شوي دي، خو مرکزي او صوبایي حکومتونو دغه قوانین لا عملي کړي نه دي، نو ځکه خبریالان ځان غیر محفوظه ګڼي. په خبر کې خبریال محمود جان بابر په دې اړه مشال ریډیو ته خبرو کې ویل پاکستان کې چې کله د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې رامنځته شوي، نو ریاست ته ککړو کسانو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هم له دې وجې خبریالان د عدم تحفظ کار دي.
هر څوک د صحافي نه دا غواړي چې صحافي د دې په حق کې لیکلو کې دی چې سوی به صحافي دی هغه ته ټیک وي. ظلم پکې دا دی چې د پاکستان غوندې ملکونو کې تر اوسه پورې د صحافیانو وژونکو ته سزا نه ده ملو شوې. چې دا کوم صحافیان وژلې کېږي چې د رښتیاو په نتیجه کې وژلې کېږي، نو دې لپاره دا ضروري ده چې د دې د تحفظ وکړی شي. خو خبره دا ده چې هر وخت څوک نه څوک د صحافي نه خپه وي. پاکستان کې خو اوس سیاسي ګروپونه هم داسې دي، هغې نه خوښېږي نو هغې تاسو سره جنګ کوي، جګړه کوي، تاسو پس خبرې کوي. خو دې سره صحافت ته زما په خیال باندې ځایونو کې فرق پرېوتی، څه ځایونو کې فرق نه پرېوځي، ځکه چې هلکان او جنکۍ چې کوم دلته کې کار کوي نو هغوی تکړه دي. هغې وایي چې نه، موږ په دې خبرو باندې موږ ته څه نه کېږي، موږ بیا هم صحافت کوو.
سیڑون کی وای پاکستان کے خبریالان ریاستی او غیر ریاستی ادارے زوروی گواخونه ورتکوی، نو زکه دوی له دغه ویری خبرونه میڈیا ته هم نور کوي. پاکستان کے خبریالانو د وجنې زورولو او حملو یو شمیر پیخي مخې تراغلی دي. د خبریالانو نړیوال تنظیم د کال 2023 راپور کې ویلي چې پاکستان کې د کال 2009 تر کال 2022 پورې یو نیم سل خبریالان وجل شوی او بیا سزا پکې یوازې دوه تورنو کسانو ته ورکړل شوی. په پاکستان کې خبریالان خپل ځان څنګه خوندي ساتلی شي او په حکومتي کچا کوم ګامونه اړتیا لري؟ پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ په اړه کارکونکي د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې خبریالانو لا تحفظ ورکول نه یوازې د حکومت ذمہواری ده، بلکې شخصي میډیا ادارو له هم پکار دي چې د خپلو ادارو د غړو تحفظ یقیني کړي.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہواری ده چې ژورنالیستانو د تحفظ د لپاره هغه ګامونه چې کم ضروري دي باید چې پورته شي، او په دې کې روبنه خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کم کې ژورنالیستان خپل ناس دي او هغه پوها خلک چې کم کولی شي ژورنالیستان محفوظ او ساتي. د میډیا د ادارو هم ذمہواري ده چې د خپل ژورنالیستانو د تحفظ د لپاره بنیادی ګامونه پورته کړي. ژورنالیستان په خپل هم باید چې زیات خطرې ته غاړه کې نه دي.
فریډم نت ورک په خپل راپور کې ویلي پاکستان په 2011 کې د خبریالانو تحفظ لپاره قانون سازی کړي او د یو کمیشن جوړولو منځوري هم ورکړي وا، خو دغه کمیشن لا هم نه دی جوړ شوی. دا چې د پاکستان حکومت د صحافیانو د خوندیتوب لپاره سګامونه اغستي، دا دغه پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل
جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ یو قانون دے چې پاغه باندې کار روان دے بیرزر باغم دے سملې نه پاس چې پاغه کې ډیر داسې اقدامات کی کم چې د صحافیانو د تحفظ لپاره خطرات یا مسائل کم چې هغه ته د کار په دوران کې چې دینو په مخ کېږي، ان شاء الله داغه د پاره ډیر سو اقدامات کیږي داغه د تربیت د پاره مو داغه د حفاظت د پاره هم.
فریډم نت ورک د 2023 کال نه تر سخ کال اگست پورې خپور شوی راپور خی چې یو کال کې پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد 55 پیښې رپورټ شوی. په دې کې پسین صوبه کې تر ټولو زیاتې 21، پنجاب کې 14، اسلام آباد کې 12، خیبر پختونخوا کې 8 او 2 پیښې د بلوچستان نه رپورټ شوی. د راپور تر مخه چې یادو پیښو کې نه خزینه خبریالې هم له سختو ستونزو سره مخ شوی. په دغه پیښو کې تختونی، وجنه، زورونی او په خبریالانو د دروغو مقدمه جوړول شامل دي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې د افغان خبریالانو ملاتړ ته دوام ورکوي. سفارت په خپل بیان کې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت په ختمولو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي خبریالانو سازمان په خپل رپورټ کې ویلي افغان طالبانو په تیرو درو کلونو کې 141 خبریالان بندي کړي دي. تفصیل صفی الله ستانکزی را کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي افغان خبریالان د حقیقت د لټون په لار کې ګواښل کیږي، له تاوتریخوالي او زور زیاتی سره مخ کیږي. دغه سفارت په خپل بیان کې له افغان خبریالانو سره د پیوستون غږ کړی دی. د امریکا سفارت د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت په ختمولو ټینګار کړی او ویلي دي آزاد مطبوعات د عادلانه ټولنې بنسټ دی او موږ باید د هغو کسانو ساتنه وکړو چې خپل ژوند په خطر کې اچوي تر څو کیسې روښانه کړي. شنبه د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیوال افغانستان د نړۍ په مخ له هغه هیوادونو دی چې د خبریالانو په وړاندې د خطرونو او تاوتریخوالي په نړیوالو شاخصونو کې تر ټولو په وروستۍ ردو کې راځي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوي په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وژل شوي. د دغه کمیټې په تازه راپور کې چې اکتوبر میاشتې په 1.5 خپور شوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم راغلی. د 13 وژل شوو خبریالانو له ډلې د 14 د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلی. د بیپولی خبریالانو د سازمان په راپور کې هم راغلی چې په مستبدو رژیمونو کې د آزادو مطبوعاتو په شاخص کې افغانستان له 130 هیوادونو په 190 ځای کې دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې 141 خبریالان نیولي او بندیان کړي دي. اکثره دا خبریالان چې له آزادۍ وروسته له افغانستانه وتلي د طالبانو د رژیم له ناوړه چلند او ځورونو شکایت کوي. ملګري ملتونه هم په شدت په افغانستان کې د بیان د آزادۍ پر سر د زیاتېدونکو محدودیتونو او افغان خبریالانو ته د طالبانو لخوا د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په خپل راپور کې هم په مفصله توګه افغان خبریالانو ته د اروپیښو ګواښونو یادونه کړې. په دغه راپور کې راغلي د امنیت او خوندیتوب اندېښنې یوازې په خبریالانو نه خلاصه کیږي، بلکې د خبریالانو منابع او هغه کسان چې ورسره مرکې هم کیږي ګواښل شوي. په راپور کې راغلي ځینې کسان له رسنیو سره د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تر خبرو وروسته نیول شوي، د کورنۍ غړي ګواښل شوي او ځورول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د کار دوام ترجمن دي. ذبیح الله مجاهد مخکې ادعا کړې چې ډیری خبریالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مواردو له امله نیول شوي، هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پیښور د کمشنر دفتر وایي د نومبر له 8 نه به په هغه ښار او شاوخوا ضلعو کې په نشو د روږدو کسانو د نیولو او د بیا بحالۍ په مرکزونو کې د هغوی د اچولو د کمپین دریم پړاو پیل شي. د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي په تیرو دوو مرحلو کې د 2400 نشایانو درملنه کړې او په پام کې للی چې په راتلونکي پړاو کې شاوخوا 2000 نور کسان د بیا بحالۍ په مرکزونو کې داخل کړي. د نفسیاتو ځینې ماهران د حکومت دا ګام ستایي، خو وایي چې ګټه به حل ډیره وي چې په نشو اخته کسان سندی یافته مرکزونو ته ولېږدول شي. د خیبر ضلع ځینې مدني فعالان بیا وایي چې باید قانون عملي کوونکي ادارې د نشه یي توکو د قاچاق او خرڅلاو د مخنیوي چارې هم سختې کړي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره د نومبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د نومبر 8 نیټه نه به په پیښور ورسره نږدو زلو کې په نشئی موادو روغدو کسانو علاج لپاره دریم کمپین پیلوي او په دې کې به لږ تر لږه 2000 کسان په خپل حراست کې اخلي او علاج لپاره به بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلوي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر UNODC سندی یافته سایکالوجیست محمد شیراز مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه کمپین ستاینه کوي، خو په کار ده په نشو روږدي دا کسان د بیا بحالۍ په معیاري مرکزونو کې داخل کړي.
داسې یو پروجیکټ لانچ شوی دی چې هغه د خلکو ته یو نوې زندگی ورکوي. موږ کمشنر صاحب ته مخکې یو سجیشن ورکړو چې کوم پروجیکټ تاسو لانچ کوئ او کوم ریهب سره پروجیکټ ملاویږي. په کار ده چې دغلته یو UTC سرٹیفائیڈ پروفیشنل موجود وی، یونیورسل ٹریٹمنٹ کریکولم UTC دا کورس چې یو سائیکالوجیست کی یا سائیکیٹریسٹ کی اج کلا دا پروجیکٹ لیڈ کی د مریضانو علاج به ډیر خطرې کې سره کیږي. نو امید لرم چې ډیر خو امپریشن بده دې پروجیکٹ پریوزی او دا مریضان به د علاج نه بعد واپس د نشي طرف ته نزي، ولې چې مکمل ډیټاکس ریهیبلیټیشن خوشی سکلز دې ته ملو شي او فالو اپ د دې مریضانو کنټینیو اون ساتل شي. دا غي د وجه زیات تر مریضان زمون واپس د نشی طرف تزی.
محمد شیراز زیاته کړه چې په کار ده د نشئی موادو مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړل شي.
موږ ته اویرنس سیشنز په کار دي، سیمینارز په کار دي، ورکشاپس په کار دي، اویرنس واکس په کار دي، او موږ سو زلدا تجویز ګورنمنت ته ورکو چې تاسو کم از کم د 5م کلاس یا د 8م کلاس په کتاب کې یو دوه پیجا د ډرګ اډیکشن حوالی سره ایډ کړئ.
په خیبر ضلع کې د نشئی موادو پر ضد کار کوونکی فعال علم خان پردی ویل چې په کار ده د نشئی توکو مخنیوي ادارې کسان او پولیس د هر ضلع ډیپټی کمشنرانو سره په یو ځای د دې نشئی موادو د ترسیل بندولو په لړ کې هم ګامونه پورته کړي.
چې کم نارکاٹکس دے ایکسائز دے پولیس دے دوی مشترکہ ٹیمونا جوڑ کشی چا غبا قاعدہ طور باندے ڈی سی پی شاور آفیس کے دوی ڈیلی بیس باندے رپورٹ جمع کی چپاغی کے باقاعدہ دوی کم دا منشیات والا غٹ ڈیلران دی دوی باند لاس واچوی دین علاوہ ایکسائز والا تعلیمی ادارو چکم منتظمین دی دا غوی سرکینی دا غوی کی کم پیشنٹ وی غوی ایڈنٹیفائی کی رسک ایڈنٹیفائی کی
دا پیخور کمیشنر لدفترا پا اخبار شوی خبر پانا کی لیکل شوی چو پتیرو دو مرحلو کی خواوشا سلیرش سوا کسانو علاج مکمل کردائی او پا دی دریم مرحلہ کی با هم غواڑی چ زیات نہ زیاتو متاثر شو کسانو علاج وکڑی د خیبر ضلع پولیس ادا کوي چې دوی په دې تیر کال 2023 او سږ کال 2024 کې په لوی مقدار کې چرس، آیس یا میث، امفیټامین، اپیوم او هیروین نیولی او د دې په کاچا کې ککړ یو شمېر کسان یې عدالتونو ته وړاندې کړي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نیورولوژي کانفرنس نن دریم او خیرنې ورځ ده. په دې نړیواله غونډه کې ځایي او بهرني ډاکټران د دماغي ناروغیو په اړه نوي او ګټور معلومات شریکوي. د کانفرنس منتظمین وایي د بلوچستان د زیاترو سیمو ډاکټران یې د فالج، میرګي او ورته نورو ناروغیو پر لاملونو، علاماتو، د هغو د تشخیص او علاج پر چارو تربیه کړې دي. پرون کانفرنس په وینا کې بلوچستان د روغتیا وزیر وویل چې زر د په کوټه کې نوې جوړ شوې نیورولوژي انسټیټیوټ کار پیل کړي. ایوب ترین معلومات راکوي.
په پاکستان کې هر ورځ د زرو څخه زیات کسان د دماغ او فالج ترڅنګ د رګو په نورو ناروغیانو اخته کیږي او په بلوچستان کې نږدې 100 کسان په یو ورځ کې د دې ناروغي سره مخ کیږي. د خبره د نیورولوژي یا دماغ د ناروغي په اړه په کوټه کې روان درې ورځنی کانفرنس پر مهال په یو رپورت کې شوی ده. په دې ترڅ کې د کانفرنس چیرمن او د نیورولوژي کارپوه ډاکټر سلیم بړی چې د نومبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته کړی ده او ویل چې په دې کانفرنس کې د دماغي ناروغیانو ترڅنګ د فالج او مرګي په ډول ناروغیانو او د دې جدید علاج ته کتنه کول دي. بل دا چې د فالج د مخنیوي په خاطر چې کوم ستنی یا انجکشن راځي هغه په کار دی چې د سوبې په هر سرکاري اسپیټال کې موجود وي.
نېشنل او انټرنېشنل کانفرنس دی په دې کې چې د اپډیټ چې وو دا ټیم ریسرچ روان دي په دنیا کې په نیوروجي کې او باغ باری کې د دې ډسکشن کې چې د خلکو ته د ډایټ او انټر ډیټ په فائده دی. چې یو چې ډاکټر دې دغه په دغه نالج نه دي ګین کې دا انجکشن چې دی په دغه کې زموږ برسن کې ویل بدلی لیکن په ګورنمنت سیټ اپ کې نه دی. دا یو ډیر مټ مسله ده. دې ګران مشکل په ګورنمنت سیټ اپ کې ویل بل کو بی ام سی او اس پی سی په موږ اتھارټی نه راغل د سمو ډیسکس کو چې کاني دا تاسو ویل بل کې
د نیورولوژي په اړه د درورځي نه کانفرنس ته د ملک دننه او د باندې څخه ډاکټران او طبي کارپوهان راغلي دي. چیر چی زیاتره ویل دي چې د یادو ناروغیانو په اړه په ډاکټرانو کې د پوهنې کار په چټکی سره روان دی ځکه چې په خلکو کې د دې ناروغیانو په اړه د معلوماتو د کمښت او بیلمی لامل دا ناروغیان مخ پر زیاتې دودي. په دې اړه د بولان میډیکل کالج کوټي مرستیال پروفیسر او د کانفرنس سیکرټر ډاکټر امان الله خان کاکړ راته وویل چې دا ډول کانفرنسونه د یادو ناروغیانو په اړه په ډاکټرانو کې د پوهنې لوی سبب ګرځي.
دا انتهایی اهم پروګرام خاص کر د هغو خلکو لپاره هغه ډاکټرانو لپاره چې هغه د نیورولوژي بیماریانه شته پای کې فالج دي پای کې راشا د ریژ بیماری کی مرګی سر درد دملا درد د مغزی درد د پټو او د رګو بیماریان ته دغه په بیماری کې د دغه ډاکټرانو ته ایڈوانس یعنی سره دنیا انتهایی اهم معلومات هغه موږ ډاکټران ته رسو چې هغه به ډاکټران د دې کابل سي دغه بیماریانو باندې قابو وسه. تقریبا دوی مې سمخ کې موږ په زیارت کې او په کوټه کې دواړو کې موږ د مرګی په باره کې چې کوم حالت ډاکټرانو دغه د پر موږ ورکشاپ یې شوی هغه موږ شین کول دغه تر موږ د فالج په باره کې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې هغه لوکل ډاکټران چې هغه هر وخت موجود وي حالت هغه ته موږ دغه د غایې لپاره لپاره ټریننګ ورکو.
پر دې مهال په خپل وینا کې د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ وویل چې د بلوچستان حکومت د مالی ستونزو برسیره په صوبه کې و اولس ته د صحت په څنګ کې د اسانتیاو د برابرولو هر ډول هڅې کوي. په صوبه کې د انسټیټیوټ آف نیورولوژي بلډینګ یا جلا ودانۍ تیار شوې ده. ډېر ژر به د نیورولوژي د څانګې د مشرانو سره ناسته وسي او هلته چې د کوم شیانو کمی ده هغه به لرې کړل سي، چې موخه یې نه یوازې د نیورولوژي په اړه د ریسرچ کار چسپانده کول دي، بلکې زده کوونکي به هم د دې څخه ګټه پورته کړي او په بلوچستان کې د دې ناروغیانو چې کوم مریضان دي هغه و نورو صوبو ته د علاج لپاره وتلو ته مجبور نه شي. د نیورولوژي په اړه څلورشتم کانفرنس به نن درېمه او اخري ورځ هم په کوټه کې روان وي. د ډاکټرانو په خبره چې د دې کانفرنس څخه به د نیورولوژي په برخه کې په بلوچستان کې د علاج په اړه ډېر لوی او نوی بدلون راشي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، پرون د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پشین کې د کتابونو د ورځنۍ میله جوړه شوې. د میلې ته د پښتو ادب، تاریخ، شاعرۍ او نثر کتابونه وړل شوي دي چې د کتاب مینوالو پکې د خپلې خوښې کتابونه لټولي او غوی په دغاړه خپلې خوښې هم څرګندې کړې دي. د پشین د شاعرانو او لیکوالانو په خبره چې دا د کتابونو دا ډول میلې جوړول د پښتنو د نوي نسل لپاره په ډېره ګټه تمامېږي. د کتابونو د میلې جوړونکو په خبره چې د کار مقصد یې دا هم دی چې د کتاب مینوالو ته کتاب د هغوی سیمو ته ورسول شي. د دغه دورځنۍ میلې په اړه چې پرون پیل شوې ده په پشین کې سمد شبنم دا رپورټ جوړ کړی دی.
د نومبر پر دوه مې د بلوچستان په پښتون مشته پشین سیمه کې د سړک پر غاړه دوه ورځنۍ د کتابونو میله جوړه شوې وه. یادی میلیته د پښتو ادب، تاریخ، کلتور، شعر او شاعری او ګڼ نثر کتابونه راوړل سی وو چې د کتاب د مینوالو زیاته ګڼ ګونه اور باندې لیدل کېده. د پښین اوسیدونکو لیکوال او شاعر غزنبی پښتون مشالې ډټول چې د کتابونو د ډول میلې جوړول د پښتنو د نوي کول لپاره ډیر ګټور ثابتېږي چې هغه د خپل ادب، تاریخ او کلتور سره آشنا کوي.
دا یو ښه پیشرفت دی، دا ډیر ښه ګام دی چې دا نوې کل ور سره بلدی جې. دا وار فور د پنځم میاشت مخ هم دا سٹال لګیدل یو دلته د دې غټه خبره او ښه خبره سمد شبنم صاحب دا ده چې دلته په شل پیسه یا په 50% رایت باندې کتابونه خرڅیږي. بل خبره دا ده چې دا کم کتابونه چې دلته په دا سٹال یا په دا میله کتاب میله کې خرڅیږي دا دلته د پښین په کتابتونو کې نسته. دا غ کتابونه دي چې په دې سبا سوق پر کوټ لزی نو چې دلته پښین له دا کتابونه دا تکتو کتاب کور راوړي دي. دا ډیر ښه ګام دی.
د پښین یو بل لیکوال او شاعر اسمت الله زهیر مشالې ډټول چې په پاکستان کې پښتو د نصاب شبه نه ده ځکه خو د پښتنو نوې کول د خپل کلتور او ادب څخه لیر پاتېږي. دا غو خبره چې هم دغه ډول د کتابونو میلې جوړول د پښتنو د نوې کول لپاره ډیر ضروری دي.
پښتو د نصاب جبه نه ده تاسو پوهیږئ، نو خلکو به پښتو ته دومره ترجیح نه ورکوله. هغه کسانو به د پښتو کتابونه ویل چې هغه د پښتو ادب یا د پښتو شعر و شاعری سره تړلی وو. خو د 2013 سره چې کله بلته د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک شروع سو دی یو داسې شی راپورته کوي چې پښتون او پښتو کتاب یې ارو مرو سره وتړل. ډیر کسان داسې راځي د دا کتابو میلو ته چې لس کتابه، پنځه کتابه د دې دپاره اخلي چې یا یې کور ته په خپلو انجونو باندې وایي یا یې په سیاسي ګوندونو کې خپلو ملګرو ته ډالۍ کوي، چې دا یو ډیر مثبت پیشرفت دی چې پښتو کتاب کړل.
د دې میلې جوړونکي محمد نبی پښینی مشالې ډوته څه داسې وویل.
دا میلې چې کوم دي دا موږ هر کال لګو د دې لپاره چې خلک و کتابو ته راځندې سي او خاص مقصد موږ دا دی چې په هر کور کې کښنی کښنی لایبرری خلاص شي. په دې کې هغه کتابونه ستا چې هغه په مارکیټ کې بالکل نه پیدا کیږي، بعض کتابونه داسې چې هغه په افغانستان کې چاپ شوي، په بار کې چاپ شوي او په پاکستان کې نه پیدا کیږي، لیکن د کتابو د اړخه د کتابو میلې د برکت څخه هغه پر داسې باندې پیدا شي.
د کتابونو د میلو جوړولو لړۍ د بلوچستان په پښتون میشت سیمه کې له تیر شپږ کلونو څخه روانه ده چې کتابونه د مارکیټ تر بایا په ارزانه د کتاب مینوال تور کوي. د میلو جوړونکو په خبره چې د کتابونو د میلو جوړولو یو مقصد دا هم دی چې د کتاب مینوالو ته کتاب دا غوی سیمو ته ورسوي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
دا مشال ریډیو
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د سهار لس نیم بجې شوې اوس درته ونیس پروګرام البته د ټوک ټکالو د خبرونه ده پام کوه اورو. دا خبرونه په کوټه کې زمونږ خبریال امان الله ناصر جوړوي.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم یار پرون پدی بازار کی را روانم یو چیست می نظر شلو یو ظلم کٹ 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 وخندل اغه بیا بلین پ جڑا شوما تاسو بنو خود د غره توای شي په ملک نا پرسان کی دا جڑا خو خیر نوی خبر نه ده شی با هر په بازار کی نرخونه واوري نو جڑا په کور کی د بچو او بچو د مور او نیا فرمایشونه واوري نو جڑا چې په اخبار کی د حکومتیا پریشانونه واوري نو جڑا او چې په ټی وی کی نوی ټیکسونه واوري نو جڑا دا جڑا خدا سي خاص خبر نه ده دا خندلې دی والدی دا نوې خبر ده یعنی بریکینګ نیوز نو منظر می دا ولیدو چې په یو درې غزي یعنی د سړک په غاړه لاندې په ځمکه د یو بند یو لګند ډکی نالې څنګه ته یو چا څو کتابونه یې خول د خرڅلاو د پاره کتابونه د رحمان بابا، غنی بابا، اجمل بابا، خوشحال بابا او نور نامتو لیکوالانو او شاعرانو ول او د همدی کتابونو په برابر په یو دکان کې په یو خکلی الماری کې ټوپکونه او تمانچې پرتیوی په همدی چرتونو کې ولاړم چې دا څه دی او دا ولی په دې حال کې کګورم یو غټه اوږده د نوي ماډل گاډه ادري ده خلګو ویل چې د دې گاډي بیا د 15 کروڑ روپو په شاوخوا کې ده او د همدې 15 کروڑ والا گاډي دروازه چې خلاص شوه نو یو د 15 پیسو کستی نه راکوز شو. عجب خبر خدا و چې د دې 15 پیسو کسته د 15 کروڑ تنانو سلامونه هم کول ټول ورته خندل او د تندې تریو نیولې لکه د یو ډیری سخت جنگیری میری دلته نو زه پوه شوم چې دا زمونږ د ژوند بس او د ترقی ریړی ولې ورځ په ورځ د کوکمبار د جور کډي وخوا ته ور روانه ده. د یو بوډا نه مې تپوس وکړلو ما ویل څو بچان دي دي وای 15 یو بې روزګار انجینیر دی بل بې روزګار ډاکټر دی بل بې روزګار پروفیسر دی بل بې روزګار جج دی بس دا 15 چې دی هغه تعلیم نه دی کړی او هغه برسری روزګار دی. ما ویل هغه څه کوي و هغه په الیکشن کې ودرېدو ماشاءالله منسټر دی نن سبا کور هم دی چلوي او دی ورونو ته جیب خرچ هم دی ورکوي. نو ملګرو چې چرته بی تعلیم سیاست دانان شي انګوټه چاپ وزیران شي په پریشر کې ججان شي او د پولیسان شي سیکورټیوال په پراپټیانو شي او پراپټیوال ټیکداران شي په غټو غټو کورسو سمنګلران شي او د کورسو والا په روډ باندې جاړو کخان شي بچی په میدانونو کې په بیچته اسکولونو کې او په اسکولونو کې تړلی سانډاګان شي په کور کې ډاکوګان شي او د کور نه بهر تړلی د کور مالکان شي په کورسو ناس د کور چوکیداران شي او د دوی په خدمت کې د کور مالکان شي قطاره قطاره ماشومان شي او به سرنويشت بوره په اوګه کچري اخستی دلته حل تروان شي اسپیتالونه آباد او د لوب میدانونه له کچري نه ډک ویران شي. نو دا ستوري د چا ده دا ستوریانی د ملک نا پرسان شي. یو په دغو سټوریانو کې نن یوه سټوري ده د باډي بلډرانو یعنی ورزشکارانو. راځئ چې ورشو دې کور ته واورو دا سټوري.
موری و موری چرته دا وګورا زوی دی کپ راوړلو مستر باډی بلډران شلو دا وګورا کپ.
وای وای زما دل پسند خان بچی چرته دے چزره دے راوړ دے چرته دے گډ.
اوهو موری گډ نه دے کپ می راوړ دے په باډی بلډینګ کې اول نمبر راغلم
کپ. کما دے کپ وے خدای ته ادری گدا زما چشمی چرتا لاڑے. ہاں ہاں توبہ 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 دا سدی بچیا دا کمیستی ولی نشتا تلاشی والا خونہ تے در نہ وڑے.
اوہو موری پا باڈی بلڈنگ کی جامی کمیس نوی باڈے بخکار کبی سکس پیکس بخکار کبی بیا بدالو بکی گی.
وے وے بچیا دا سنگلو بادا کدی اس بابا اولی دے نوستا سر بما ہم دا کورا اوباسی آو.
موری زما ساده موری دا لوبه دا باڈی بلڈنگ لوبه دا. تا دا ارنالد باڈی نه دی دلی هغه جامعه غوستی وی.
توبه توبه دا الک می اوس په دی عمر کی تلا کوي پخپل پلار یو خونا مورما او بیا توبه توبه توبه.
اوہو موری ارنالد ریمبو دا دا انگریزی فلمانو دا ایروگانو سنگ فٹ فاٹ باڑی وی.
واوا واوا بیا دا انگریزانو تاریفو نرمان دیاو دی انگریزی او دی انگریزانو خوزا مونگ ناری ناو زنان را خراب کرلو طول یا ڈسکو کرلو. دا چدی دا جامی دی چادر نزغل ولی دی سایم.
بابا زد باڈی بیلڈنگ پا مقابلہ کی مستر باڈی بیلڈران شما دا او گورا کپ دا دسرو کپ.
کپ دسرو کپ علک گپ ملگ و زما غریب مخ و گورا و دسرو کپ و گورا. آخا چو طولی بوی خالص ردی چا ملاوات خونشتا پکیان.
بابا جانا دا گولد یعنی دا سرو خواسی نامه وی دا سرو نده نامه گولد یعنی دا سرو دا.
انو چه دا سرو نده دا جڑو او گیلو تو خواغ ده کور دا برتنو ڈک ده خپل پسری و موک دستا پسر گزار درو کما.
بابا بابا من خطل پیسو تا گورو دا یو عزت ته لوی نامه ده سبب په اخبار کیم راشي چې ستازوی مستر باډی بلډران ده دا وګوره سکس پیکس.
های 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 دا سکس بچیاو زړه می غواړي چې یو سکس باکسینګ دی ګرم کما. خانه دی کړو په مشا پاغا کمک لزوی نن سبا خلق دی سکس پیک تا نګوري پیک پیک دا نوٹو نو بندلو نو تا گواریاو.
بچی اپلار دی سئی در توائی دا چادر والا پزانے واچوا دا دکلی زنانا رازی دربان دی خان دی.
آو آو بلکل هم داسی معلومی گی لکا آغای وورچ ما پا سین کی لامبلا جامی می دا سین پا غار پا ون راز ولن کریوی او پاو دریانو وڑیوی بیانو یو اخبار مخت او بل اخبار می شاتنی ولی او کور تر عالمان.
اوهو بابا بیبی نن سبا خلق داسی باڑی خوخوی دا گورا خاص لکه دا سلمان خان داسی باڑی می دا تی گورا یو روز با دا اندین فیلمانو نا آفر رازی ولی چه سلمان شاروخ خو سنجی اس نور زاده شوی دا
آو آو دا شیخ چلی بچیان آغه زاده شوی دی او تا زیرو میتر سلمان خانی آو
انڈین فلمان مکوا بچیا دا سنوی چی انڈین فلمانو والا دیران بوزی پیا بالتا دا ایشور یا رائی یا دا مادوری سروا دو کے اور دل می دی چنن سبا دا آغوی دا خپل مڑو سرا تعلقات خن دی
تعلقات خنه دی اللہ دستا پا خلا امین کی ایشوری آرائی او مادوری کنوی کترینا کپور اوالی بچ میم قبولی دی
مکو بچیا نن سبا دا زمون لوکل انگوریانی دا زما پشان دا خواخیانو خبر نمانی نو کجا کنترینا کجا ایشوری او کجا دا خوار گلدستا
ایشوریا کترینام اوس پوی شما چه دا سکس پیکو ندا چه دا پر جونی آگیا دا ضرور چا فرمایش کرده دستا دا زوینا دا چی دا هر سهر زما پا پیسو دولست دا چرگورو آگه او دو دو لیتر پیس کی دا دا دی پردو زنانو دا پارا دا باده هم واغو تا جوڑا میام
بابا بابا دا زما شوک ده
بچیا یو خبر درتا او کما خواما بداوا دغه به کمی سه شوق خو څه خاص شوق نه ده
اوه بیبی بیبی دا نن سبا فیشن ده سلمان خان دی نه دی لیدلې که گانه وی که جنگ وی درې درې زلی شرط او کمی سری او باډه ښکار کوي زکه خو په فلم کې درې درې جنکای باندې مینه وی یو وای آی لو یو بل وای آی لایک یو بل وای آی بایک یو یعنی ستا سره په بایک کینم
خامچیا چې نه درېږې نو ستا د خاطره به دا د هندوستان انګور هم قبول کړم
ها حلوا دا که شوروا دا چې قبول دي کړه خو یاد لره زدا بلاوی نشم قبول والے ہوں
بابا نن سبا رواج دے شعیب ملک ثانیہ مرزا نکڑلا را وعدہ محسن خان کے کرکٹر رینا رائے نکڑلا را وعدہ تے ملک نا پرسان خلق سومرا خوشالو
او خان خڑو تستا دا خبر ہیر شوا اغوی چه کلر آلالی او دا پریشنون او تلاشیانی اولی دلی دا دا ملتان لوڈ شیڈنگ او گرمیانی اولی دلی بیرتا واپس نلاڑلی تلاکی نتین واخستو آن
اوہو تا دا دا واد ناوڑان دی دا دا تلاک خبری ما کوا اخه بچی تا دارا تو وایا چی دا دی کترینا دا پراتی اوشنی چایز دا دی چک تخت ترکاری پا خوالایشی ستا دا پلار سو با دیر خواخ دی اغا تیارا ولایشی
وای او ره خلگم اشوری آرائی با ما تا سو بطرا تیاروی یک مکلو امیتابا چنی سکس خرده ده هاگه هم تک گلاده چی ترنن خواری بینده ندیور تیاری کری او ما تب صحبت را تیار ویان
اوهو بابا بیبی تاسو دوارو خود شیخ چلی کاکا هم ریکارد مات کرلو تاسی صبر وکی چی زی واری فیلمانو تا لار شما و لاغی سر واده وکا ما بیا با پا دی موضوع خبری کو
حالک داستا دا ویلڈنگ او دا وادا سٹوری دیر اگداش والاو دا بالدی بیلڈنگ پریگ دا یو دا ویلڈنگ دکان راو باس روپے کور تراؤڑا چی یو کو کلنگو کو
بابا کوکڑنگ نا کوکنگ
کم مکلا چرګوړي ته کوکړ وایي نو خوشو د کوکړینګ کوکینګ.
آخه بچی ته دغه نیزه بازی ولې نه کوې؟ په دا تېرو ورځو کې یو الګ مقابله ګټلې وه، ډېر نامونه یې راوړله.
بس مورې هم د شیخ شلیکا کونیا ده، وسه د ښځې دغه الګ کور کلی چرته و، او ستا د زوی کور کلی چرته دی. دلته صرف په مونږ باندې نیزه بازی کېدی شي، مونږ څوک پرېږدي نیزه بازی ته؟
بس بچیه، بیا خو نو دا خپل باډي بیلډینګ کوه، خو بس دا جامې اچوه.
ها نو وای چې غل نه اوړي مل دی واوړي، ستاسې اوټونه ډېر شو دوه شو. خو ګوره بچیه، باڈی بلڈنگ کوا، بلکی یو کلب جوڑ کا پکلی کی، دا نور باڈی ہمور جوڑی کا. زمون خلق دا سپینی غوخ ڈیر خوری، دا باڈی نه گاڈی جوڑ شوی وی.
او دا هم دی گاڈی لسواب بلڈ پریشر، شوگر او نوری ناروغی ہمور پیخ شوی دی، ڈاکٹرم دا گوائی.
بس ٹھیک شوا، دا زما سکس پیک هم را جوړ کا، کې دې شي چې په مونږ مې یو بوډه موډه مینا شي.
سدی ویل
ما ویل دا سندر بوا اور وای.
لسمی پچان دی ټول چمپینان جوړا و مته کرکیټر خپل ټیم جوړو اول کا فگٹام زخپل ٹیم جوڑوں اول کا فگٹام چڑو گنڈا کے فاسٹ بالران پاڈا کو خڑو یا بیٹسمینان امپائرنگ زکم کوچنگ تور تور کوان امپائرنگ زکم کوچنگ تور تور کوان وسیم اس بڈا سوی دی زیمام پر سے دلی دی وکار یونس بیچارا ہم دہر کار الوے دلی دی دی ٹول خواروزار ٹھنڈو کر جوڑی درنزو امبار دوی آؤٹ پکتا نوی ٹیم جوڑم او اسٹریلیا گٹام نوی ٹیم جوڑم او اسٹریلیا گٹا لازمی بچان دی ٹول چمپینان جوڑا و مدوی کرکیٹر.
خپل کرکټ ټیم ته حیران او پریشان ملګرو، دلته هر چا خپل خپل ټیم جوړ کړی دی. صرف ټیمونه نه، په هر سرکاري دفتر کې بیا خلکو خپل خپل حکومتونه جوړ کړي دي چې هر کار ته ورځي، جیب به ور ډکوي او بیا به دی فایل مخ ته ځي، کنه پنچر به په یوه ځای کې بند ولاړ وي. هو پې ضروری دی، څنګه راشي چې دې دفتر ته ورشو چې د یو ساده کس سره څه روان دي.
لکه بابو، ته دا زما کارولی نه راکوې، دا زما فایل را دستخط کال ته دوه درې دفترونو نورو تم زما، بیا دا هغه باد د کلی آخري بس دی چې هغه رانه ونوزي.
کاکا جی ته بخوا نه بدوي، زه دا فایل نشم دستخط کولای، ځان پوی که سر خلاص که.
انو ولی نشی دستقت کوله پلاس دی نکرزی لگی دلی دی او کدی لاس پا صوبت لڑلی آده
لکه خوله دی سمه خوزوا دا فایل لاندی پا یه غواری ساده گوله پا یه ورو لگوا چی فایل مخی تا راشی بیا باید زندس خط کما کنی فایل با هم دالت تا ولاروی لکه پنچر رکشا
لکه دا ته څنګه خبرې کوي فایل دی څه سایکل موټر سایکل خو نه دی چې پیې غواړي
یاره ځان دومره ساده ګل مه راته جوړوه په سرکاري دفتر کې به هر څه ته پیې ورلګوې بیا به حرکت کوي هو وایي په حرکت کې برکت دی په برکت کې دولت دی او دولت چې د چا سره وي نو دولت خان دی
توبه می ده خدایا پاکا وای ما چی میگم دمبورا چی میگا وروریا ز چستان پټه پلازا دکان خو په نامه ناړو ما خپل شرعی کور ودان په خپل نامه راړو ما
کور ودان په خپل نامه اړوي دا خو بیا بل کیس جوړ شو
وسړی اولی دماغ را خرابای په دې پایل کې نکاح نامه ده په دغه دستخط را وکړه ځمه د پاسپورټ دفتر ته هلته به بیا د هغوی سره مازغه خورما
ته ودرېږه مړه چې تر پاسپورټ دفتر دې زه پرېږدم نو په ځې ته دا راته ووایه چې دا نکاح نامه دې ډېره لیټ شوې نه ده
های 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 چه در تو ویم بابو سیبا دغه خو مسئله ده زمونگ ده مشرانو هر کار به زبانی او کلامی کولو نی نکانامه جوڑه والا نی ده پتی تقسیم کرده ده نی ده پیدایش کاغذونه او نشناختی گاردونه او نور شیونه جوڑ کرده دی اوس نو مسئله مونگ غریبانانو ترا پیخه ده
اوهو ده خو بیا بل کیس شروع شو اوس خو دوی نه سلور نه شپږ په یې به ورلګوي بیا به دستخط کی
ښه نو مطلب رشوت غواړي او دلته دې غټ بورډ لیکلی دی چې رشوت ورکولو والا و اخیستلو والا به دواړه دوزخ ته ځي ها
نه 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 توبه 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 رشوت نه میټایی میټایی
ښه نو رشوت ته دې د مټایي نوم ورکړلو ها په جړګل دي د سرګل نامه کې خود او زړه خوشاله کوي ها
او کنه یو څه شرم خو نو مونږ هم لرو په سترګو
خو یا خدای پاک نو معاف میکی په خپل جایز نکاح نامه دا ناجایز کار کوما ادا وال پي ورولګو د نوټونه دي
نه 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 ما قسم اخسته دی چې زه به داسې پیسو ته لاسم نه وروړم
نو په پښو یخلی که څه
نه نه پښې نه په جیب کې په خپل لاس راواچوه
ادا دی زار دي شا دا کار به کله وکې
بس بس ته دا شربت څکا دا سندره اوره زه به یې دستخط کړم
وامری کسوی خشمری و حریفات دوری و رات غاڑی تا وغیرہ تپری تون ڈنڈا دور سرا یار پنکی دکانون ٹیکس رات غاڑی تا وغیرہ تپری تون ڈنڈا دور سرا یار پنکی دکانون ہائی ڈنڈا وی ڈنڈا اوہ ڈنڈا اخ ڈنڈا رات غاڑی تا وغیرہ تپری تون ڈنڈا دور سرا یار پنکی دکانون ڈنڈا دور سرا یار پنکی دکانون ٹی وی سی آر ٹو لو رچنا
سره په چاند کی شړون ډنډا د ور سره یار پن کی دکانون هاي ډنډا وی ډنډا او ډنډا اخ ډنډا
نن خو یو عجیب او غریب نکل راولې دی مستر نکل خان. نکل دی د یو بانګي او د یو سړی د یاره د سیاري چې غداریم پکشته او نازواني هم پکشته. نو نور ستاسو د نکل خان بابا په مابین کې خند جوړېدل نه غواړم. نو تاسو ورته غوږ غوږ شئ د نکل خان بابا سرنا او وی توبه وینا ته.
یار نن خو می یو عجیبه نکل راوړی دی، خاص دا زمونږ په ګلخانانو فټ دی چې مدام په دې فکر کوي چې یار نور کالال شول زه خو بد شوم. خیر، نو یو کس یو بانګي له وړوکوالي نه را لوی کړلو، نو چې ښه غټ شو پنډ شولو نو یې نیت ورته خراب شو چې حلال یې کړي. خو شرمیږي هم دا د پخوا خلکو چې به هر څو سترګې سپینې شوې بیا به هم څه د شرم او حیا اوبه پکې وي. نو اوس ګوري چې بانګي ته څه بانه جوړه کړي. آخر یې په غوسه بانګي ته وویل چې هلکه ته به آینده دا بانګ نه وایې، اذان به نه کوې. بانګي هم هوښیار سړی و، ورته معلومه شو چې بهانه راته غواړي. بانګ یې بند کړل. خو چې کله به د بانګ وخت شلو دا وزر به یې اول بله ورځ مالک ورته وویل چې هلکه آینده به دا وزر هم نه وای. ده ورته ویل ښه ده جی. بیا چې به بانګ ورغلو نو دا غاړه به یې اوږده اوږده کړه. مالک بله ورځ ورته ویل چې هلکه که خپل خیر غواړې نو دا غاړه به هم نه وای. درې سلو ورځې بانګي د ده په ټولو خبرو عمل وکړلو. مالک حیران شو چې اوس کومه بانه ورته وکړي. هغه د پښتو متل دی، وای چرګه مې ناجوړه ده بانه مې ورته جوړه ده. آخر یې بانګي ته وویل چې هلکه د سبا نه به یوه یوه هګۍ هره ورځ اچوې او که دې نه واچوله بیا دې حلالوم. بانګي پوه شو چې نه مې پرېږدي، نو یې ورته وخندل، وای حلالېږم خو خامخا، پرېږدي خو مې نه. خو افسوس، بس چې په غیرت مړ شوی وای نو ښه به. په کار وه چې ما په اوله ورځ په اذان ځان حلال کړی وای. ستا ناجایزه بندیزونه مې نه وای منلي. هو پام کوه، ټیپو سلطان ویلو چې د زمري د یوې ورځې ژوند د ګیدړې د سلو کالو نه بهتر دی. هو پام کوه، پام کوه.
دا وار په اختر باندې زه چرګه لالوم خلکو، پیسې نه لرم خلکو. کور والا ویل شپن سر اوړه کباب خورم، نن یې بے حساب خورم. مامیژ ڈنگر اور وستل پلاری مراس والا، کور مخی چپاس والا. گنج والا پخشم وای خبرن اورم خلگو، نیا خرچوام خلگو. داوار پا اختر باندی زا چرگا لالوام خلگو، پیسے نلرم خلگو. رول کازر خوشی ماول اختر ای با اخلم، سرب باندی اخلم. دا گنج احوال دی اس بچنگ بسوڑم خلگو دالو.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
حال می د آشنا د نست زده چلا سکرا زیر می نره دے. حال می د آشنا د نست زده چلا سکرا زیر می نره دے. حال می د آشنا د نست زده چلا سکرا زیر می نره دے. چلا سکرا زیر می نره شیرین جانان متلے مسافرو زمانہ جنگ آیا اللہ خبرو شیرین جانان متلے مسافرو خدایا ہم دمرا میں پکا بچ چھوندے دے جڑا سکرا عزیز میں رہے حال میں داشنا دے نست دے دے جڑا سکرا عزیز میں رہے دے جڑا سکرا عزیز میں رہے